احمدی صاحب مننه د ازادي رادیو د دې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنوې په ټوله افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په کابل کې د پاکستانی سیاستوالو له پلاوي سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي د افغانستان پاره نور ګڼ مطالب هم لرو خو سمدستي خبرونه پاکستانی پلاوی افغان چارواکو ته وویل چې اوس فرصتونه برابر شوي دي باید کابل او اسلام آباد ګټه ترې واخلي په راولپنډي کې د شیاو پر تکه خاني چاودنې مرجوب لاړولې او په پاریس کې پولیسو د شارلی ابدو پر مجلې برید کوونکي ووشل د خبرونو تفصیل د پاکستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو یو پلاوی تیر ورځ له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره پارک وکتل پاکستانی هیئت وویل افغانستان او پاکستان دواړه له ستونزو سره مخامخ دي او د حل لپاره یې باید په ګډه کار وشي دوی وویل د ستونزو د حل او د اړیکو د ښه کېدو لپاره فرصتونه برابر شوي او دواړه هیوادونه باید ورڅخه ګټه واخلي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې کتنه کې وویل موږ به مشورو او ګډ کار ته دوام ورکړو او هڅه به وکړو چې د دواړو هیوادو د خلکو ترمنځ په ټولو سطحو کې تماسونه زیات شي د افغانستان جمهور رئیس دغه راز وویل چې د ستونزو په حل وخت لګی شي او په دې لاره کې به خنډونه هم رامنځته کیږي خو د ملي وحدت حکومت د ستونزو حل ته پوره ژمن دی له پاکستان نه راغلی هیئت د ملي وحدت حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره هم وکتل اجرایی رئیس وویل دې مشانو تل د افغانستان خیر غوښتی او دا ځلې هم په افغانستان او پاکستان دواړو کې د سولې او امن لپاره هلې ځلې پیل کړې دي د زابل سرپرست والی وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د هغو بهرانیانو پر ضد عملیات روان دي چې له پاکستان څخه دغه ولایت ته ورغلي دي محمد اشرف ناصری دا خبره ازادي رادیو ته ورسره تر دې وکړه چې په ولسی جرګې کې د زابل استازیو څرګنده کړه چې له وزیرستان څخه د مشکوکو تروریستانو په لسکونو کورنۍ زابل ته کډه شوې دي د زابل سرپرست والی محمد اشرف ناصری وایي که د دغو تروریستانو د ځپلو لپاره اړتیا پیدا شوه له مرکزه به نور ځواکونه هم راشي
زموږ امنیتي ځواکونه لله الحمد دې توانایي لري چې هغوی ته ډېر سخت جواب ووایي یا هم موږ که چېرې ته مجبور شو یا پر ضرورت احساس کړو انشاءالله مرکزي حکومت موږ ته د دې وعده راکړې چې دوی بهر نه حکومت او مرسته هم سره وکړي
په ولسی جرګه کې د زابل اساسي وای چې په دای چوپان خاک افغان او نوبهار ولسوالیو کې د عربانو چچنیایانو ازبکستانیانو او پاکستانیانو شاوخوا یو نیم سل کورنۍ چې پکې ښځې او ماشومان هم شته ځای پر ځای شوي دي ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوبۍ کې د آیرلند له لوبډلې سره مسابقه وکړي افغان لوبډلې د پنځشنبې په ورځ په دوبۍ کې د سکاتلند ټیم ته په 2 وکټو ماتې ورکړه عربی متحد اماراتو کې د یو ورځنۍ لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره د دغو دریو ملي ټیمونو ترمنځ سرسره کیږي ټاکل شوی ده چې د 50 ورونو نړیوال جام لوبې په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي پاکستانی چارواکي وایي وزان وشون کې پراولپنډي شار کې د شیګانو په یو جماعت کې ځانوال وسو او لش تر لږه اته کسانی ووشل پولیس وایي حمله کوونکي د جمعې د ماښام په دې حمله کې د غراس پاړس کسان ټپیان کړي دي د حملې مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی خو سنی بنسټپالي تل په پاکستان کې په شیګانو حملې کوي د فرانسې پولیس د جمعې په ماښام د پاریس ښار په دننه او بهر کې د یرغمل نیونکو پر دوو ځایونو یرغل وکړ چې په نتیجه کې د شارلی ابدو مجلې په مرکزي دفتر د حملې د دوو تنو مشکوکو کسانو په ګډون درې تنه یرغمل نیونکي ووشل شول د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د پاریس په ختیځه برخه کې د یهودانو په یو مغازي کې چې یو وسلوال 15 تنه یرغمل کړی وو څلور یې وشل شوی دی اولاند د دې کسانو وژنه د یهودانو ضد عمل وباله او وی ویل
Nous avons aussi affaire que
mon baie de dédouble pekhou de tekrar de makhnewi le para chataki aw ghaftali halizali okru mon pohi guchi da dawal pekhi mumkin tekrar shi mon pa december mesh ke de diro jidi pekhou shahidan wo mon pa de ihtimal ham pohi guchi zine kasan mumkin nur khalak istemal kri aw musibatun ramas takri makhnewi aw malumat
prevention information
له القاعده شبکې سره تړلې دوه ورونه چې د جنوري په اومه یې په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې په مرکزي دفتر کې د حملې پر مهال 12 کسان وشلي وو. د جمعې په ماښام د پاریس ښار په شمال ختیځ کې لمن کې وشل شول. راپورونه وایي شریف او سید کاوچی په یوه مطبعه کې پټ شوي وو. له ودانۍ نه راووتل پر امنیتي ځواکونو یې د ماشین ګڼو ډزې وکړې. د یهودانو په مغازه کې یرغمل نیونکي 2.5 کلن احمد کلیبالی ګواښ کړی وو که چارواکي د شارلی ابدو د پیښې پر مشکوکو محاصره شویو کسانو حمله وکړي دی به یرغمل ووژني. پولیس وایي کلیبالی هماغه کس دی چې د پاریس په جنوب کې د جنوري په 8مه یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې وه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هغه شخړې وغندلې چې د اسلام په نامه رامنځته کېږي. داسې معلومیږي چې د مقصد په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر باندې وژونکې حمله ده. ایرانی خبری رسنیو د روحانی له خولې ویلي کوم کسان چې د دین او یا اسلام په نامه افراطي اعمال ترسره کوي په حقیقت کې له اسلام نه د خلکو بیره رامنځته کوي. روحانی دا خبری د پاریس د جمعې د ورځې له پیښو وروسته کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې د شارلی ابدو مجلې پر مرکزي دفتر وژونکې حمله غندلې، خو وایي دا هم د منلو نه ده چې د بیان د ازادۍ په نامه د ادیانو سپکاوی وشي. او روسي خبر دادی چې و امریکایي چارواکي ومنله چې د بهرنیو چارو وزیر جان کيري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په راتلونکو اونۍ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنوا کې دوه اړخیزه خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت و جکپوري چارواکي د جمعې پر اس خبري اعلان ته وویل دواړه وزیران به د جنوري په 14مه وګوري او په تعقیب به د جنوري په 13مه د نړۍ د شپږو طاقتونو د استازو د خبرو نوې پړاو پیل شي ترڅو د تهران د اټومي لانجې د ختمولو په مقصد د ورستي پریکړې لپاره چې د جون په پای کې برامنځته شي لار هواره کړي. ټاکل شوی چې امریکایي او ایراني هیاتونه د غرض د جنوري له 15مه د جنوري تر 18مه پورې دوه اړخیزې خبرې هم وکړي. امریکایي چارواکي ویلي جان کيري او جواد ظریف به د مذاکرو د شرایطو پر لارښود خبرې وکړي. د خبرونو پای اسد جراډو په منځنۍ سپه 12 پښنیوي پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په کابل کې له پاکستانی سیاستوالو سره د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لیدنو کتنو خبرو. اجرایی رئیس وویل
پاکستان نرادنشان شروع مطرم مخان کیته ترانچه باوسه افرسه خرکسه دی هر وقت پاکستان حرکت خودشنگه ثابت کرده.
بیا به واوري چې پاکستان په زرګونو طالبان د خپل خاوري افغانستان ته شړلې. د سیاسي چارو د یو څېړونکو نظر مو په دې اړه اخیسته.
کوم چې افغانستان کډوال په پاکستان کې یو غمره د طالبانو د لپاره او نورو ډلو د لپاره اثر د چوي استعمال کړي د افغان دولت په خلاف.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. پر اول پنډي کې مو د شیاو پورې تکه خاني د ځانوژن کې بریډ له جزئیاتو خبرو. ساسو یو شمیر را رسیدلې سمسون الولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو.
افغانستان په ترتیب جوړیږي بعد شدت سره مبارزه د طالبانو سره په کومه منطقه کې دې د شپې او کلی بلکې تر اقدامات لري باید تمن ونیول شي.
د پاکستان د سیاسي ګوندونو هیئت په کابل کې په جمهوریت ریاست کې ولسمشر اشرف غنی او د غراز له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نور مشرانو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې به د امن او ثبات لپاره ګډ کار کوي. د مسلې تفصیل د جنقالی کوزی پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې په ماسپخین په ارک کې د پاکستان له سیاسي مشرانو سره وکتل او په دې کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو د امنیت د ټینګښت د تروریزم ضد مبارزې او په پاکستان کې د دیره افغان مهاجرو د ستونزو د حل په اړه بحثونه وشول. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستاني هیئت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزه، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د نېشنل عوامي ګوند د مشرتابه غړی او سناتور افراسیاب خټک شامل ول. پاکستاني هیئت ول افغانستان او پاکستان دواړه له ستونزو سره مخامخ دي او د حل لپاره باید په ګډه کار وشي. دوی ویل د ستونزو د حل او د اړیکو د ښه کېدو لپاره فرصتونه برابر شوي او دواړه هیوادونه باید ورڅخه ګټه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی په دې کتنه کې ویل موږ به مشورو او ګډ کار ته دوام ورکړو او هڅه به وکړو چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ په ټولو سطحو کې تماسونه زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز وویل د ستونزو په حل وخت لګیږي او په دې لار کې به خنډونه هم رامنځته کیږي، خو د ملي وحدت حکومت د ستونزو حل ته پوره ژمن دی. له پاکستان نه راغلی هیئت د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. اجرایي رئیس وویل د مشرانو تل د افغانستان خیر غوښته او دا ځلې هم په افغانستان او پاکستان دواړو کې د سولې او امن لپاره صادقانه هلې ځلې پیل کړي دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد شیرپاو ویل دا یو ډیر نیک اقدام ده او د دوړو هیوادونو ترمنځ ستونزې به په ګډه حل کیږي.
دا یو خو قدم دی په دې لپاره چې د دوړو ملکونو چې کوم مشکلات او مسائل دي هغه مشترک دي، او دا به د کومه چې څو پورې موږ اخلاص سره مشترک یو جذب جهد نه کوو په دې کې کامیابی او شانتي شو چې وایي. افغانستان کې چې کوم نقصانات شوي تباهي شوي ده، هر کور کې نقصان شوی دی، خلک پکې دا وجل شوي چې دا هغې سره انتحار نشته. دغسې اوس پاکستان کې هم دا صورتحال دی، او موږ دا غواړو چې د دواړو ملکونو په دې هغې کې کومک وکړو چې سمه نږدې کولی شو دا دواړه هیوادونه چې په دې مقصد کې کم دم مقصد دی مشترکه مقصد دی چې په هغې کې کامیاب شو.
له پاکستان نه راغلی هیئت سره د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د کتنو پر مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جهادي او سیاسي شخصیتونو او د ملي شورا ځینو غړو هم ګډون کړی و.
محمود خان اڅکزی، افراسیاب خټک او آفتاب احمد خان شیرپاو په کابل کې له افغان چارواکو سره د لیدنې پر مهال وویل د ستونزو د حل او د اړیکو د ښه کېدو لپاره فرصتونه برابر شوي دي او باید ګټه ترې پورته شي. بل لور ته پاکستان شاوخوا 3000 افغان طالبان له خپلو مدرسو افغانستان ته شړلي دي. پر دې موضوع احمد تکل د سیاسي چارو له څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې سمی یوسفزي د پاکستان د دې اقدام په اړه وویل
غواړي افغانانو هغه تعداد کم کې په پاکستان کې یا د هغه کسانو شمېر کم کې کوم چې پاکستان کې غیر قانوني اوسېږي، نو په دې کې دا ټول راځي. هغه کې د مدرسې داسې طالبان هم راځي چې هغه شاید په نظامي برخه کې یا په طالبانو په جګړیز عملیاتو سره تعلق نه لري، خو زیاتره داسې هم دي چې په ډېرو کیمپونو کې په زمي کې چې افغانستان کې اعلی اوا سره شي زیاتره خلک طالبان پاکستان ته راشي او دلته د زمي یخنۍ تیره کی او وړي ته بیرته افغانستان ته د طالبانو ماتل راشي.
یوسف صاحب، دغه ټوله ویر له همدغه شمیر طالبانو نه د افغانستان کې د حکومتي چارواکو په وینا چې زیالته په مدرسو کې او بیا د جګړو لپاره له دوی نه کار اخیستل کیږي،
ولو که په مجموع کې د افغانانو وستل د پاکستان نه یو مثبت کار دی، او څومره چې افغانستان کډوال په پاکستان کې وي هغومره د طالبانو دپاره او نورو ډلو دپاره اسانه ده چې هغوی استعمال کړي د افغان دولت خلاف. خو په داسې وخت کې چې هغلته یو پلان ورته نه ده جوړ شوی، یو طریقه ورته برابره نه ده که هغوی وستل کیږي، ډېر داسې امکان شته چې بېرته څونکې په افغانستان کې خاصې هم مدرسو شمېر ډېر کم ده، ممکن دوی بېرته له دغه جهادي قوتونو سره نږدې شي.
یوسف صاحب، د مدرسو جوړول چې دوی هلته درس وایي دا خو د ډېر اوږد مهال کار دی، د اوس لپاره فکر کوي چې د دوی راتګ به عملاً د امنیت لپاره ښه شي ځکه چې حمله به کمې شي، او که به بد شي ځکه چې دوی به د طالبانو له لیکو سره یو ځای شي، کوم احتمال زیات دی؟
زه په خیال دواړه کېدای شي، هم مثبت کېدای شي هم منفي کېدای شي. خو که وګورو تیر اوړي کې چې کله پاکستان حکومت عملیات شروع کړو په قبایلي سیمو کې یو ناڅاپه د طالبانو په افغانستان کې شمیر زیات شولو. فکر کوم دا یې رشته ده چې دا ځل د افغان کډوالو په نوم باندې د طالبانو وستلو سره به یو ناڅاپه بیا د جنگي طالبانو شمیر دغه طالبانو په ورتګ سره زیات شي، نو د دې ویره خپل ځای موجوده ده.
سمی یوسف زئی و په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د کابینې په اړه اورېدل شي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ګڼ افغانان د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې ولې کابینه نه اعلانوي. د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په مزار شریف کې پرون وی غونډې ته وویل چې د وزیرانو لیست تکمیل شوی دی. په دې اړه خپل خبریال مجیب رحمان حبیبزی څخه ورو چې د غوس له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیبزی صاحب، محمد محقق د کابینې په اړه نور څه معلومات ورکړل؟
سلامونه
شیبه
صاحب،
تاسو
ته
د ټولو
اوریدونکو ته سهار مو درلوده. پرون جمعه د ولایت سرپرست ولایت محمد نور او همدارنګه د اجرایی دویم مرستیال محمد محقق په مزار شریف کې په یوه غونډه کې د کابینې همدارنګه په افغانستان کې د موجوده امنیتي حالاتو په سر هم خبرې وکړې. افغانستان حکومت اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق.
بله حبیب صاحب، ستاسو ژغه اورو.
محمد محقق وایي چې د اجرایی ریاست لخوا نوماند وزیران لیست برابر شوی دی او شخص د نوماند لخوا درې وزیران په دوو لیست کې تقاضا شوي او مجموعه د 12 کسانو لیست چې باید د اجرایی ریاست لخوا چمتو شوی وای او وروسته پارلمان ته دا وړاندې شوی دا لیست مکمل دی او نږدې راتلونکي کې به د وزیران دغه نوم لیست پارلمان ته او تاسو شي چې پکې مسلکي او پکاسو کسان پردا شي دي او دا وایم چې خارج د مارکت په ولاتیو کې دیوالیانو او په سفارتخانو کې ډیپلوماټانو د مارز په برخه کې هم خبرې درلودې. دا وایي چې تاسو په پندو سره نه یعنی پندو سره نه کسان به چې اجاري ریاست لخوا او پندو فیصد نور کسان به د جمهوری ریاست لخوا دو مقفلو تا و دو تاکو تا ورمارفی که تسیو قومی تا عدل هم پاپام که اونیو شید. بلخوا بیا خواهدی معقف وایل که دیدو گختنو تا تجرار ریاست گختنو تا جمهوری ریاست لخوا دوابونه وایل شید. نو ولسمشر با پا مدنی حرکتونو وقتی چی پده هم مدنی حرکتونو که میلیون کسان گدون کردی او پا با خولاد که دیرات هم لخالکو تا گختنو که
دوباره کتنو کلا دوی سره یو دایش. حبیب صاحب، تاسو د اجرایی رئیس دوهم مرستیال ویل سي درې وزارتونه به دای درې وزیران به دای معرفي کې وینه ویل چې دا کوم وزیران دي؟
مشخصه نمونه وانا کستل خود یو کس نمی وخت چې علی بلخی و او دوه نور کسان یو روزدان څخه و او بل هم فکر کوم د بامیان څخه و. دا درې کسان مشخص کړل او نور وایي چې دوی دوی باید څه کسان وایي د حکومت نه د دواړو طرفو لخوا وزیران معرفي کوي. دا کچه کنه شوې او مشخصا د خپل درې کسان معرفي کوي.
د دغه ګواښ په ارتباط چې محمد محقق ویل کچیرته د غوښتنې ونه منل شي نو په مدني اعتراضونو بلاس پورې کړي، د بلخ سرپرست ولی څه وویل؟
د بلخ سرپرست ولی هم دا هو د خبرو په تایید سره د ماتره ته یادونه درلوده. خو تیرای د بلخ والی په افغانستان کې پر امنیتي موجوده وضعیت باندې خبرې وکړې. پروفیسر د محمد نور د خپلو خبرو په ترڅ کې دې ته یادونه درلوده چې په تېرو دیاسو کلونو کې د نړیوال ټولنې مبارزه له تروریزم سره ناکامه وه او پر دې ونه توانېد تر څو د امنیت له دې څخه نړیوال څخه ټولکې او همدارنګه د ملکي کسانو خبر دې دوی چې د وایلې انتحاري حمله وایي چې د کرمې مخفي ځاتي دوی هغه همدارنګه د خپل خبرو پر مهال په افغانستان کې موجوده نامې او ترشاد پاکستاني سیاستوالو مستقیم ده او بل وایي چې دا مسله پاکستاني سیاستوالو هم په خپل پړاګه منل چې د طالبانو پرواز تکولو کې د دې په ملاتړ دوی شامل و.
کبیر ته د کابینې مسلې تراشم د اجرایی رئیس دوهم رستیال محمد محقق چې وویل چې د کابینې لیست تکمیل شوی دی، خو دونه ویل چې دغه لیست په څومره وخت کې پارلمان ته معرفي شي، یعنی څومره نورې ورځې به پرې ولګېږي؟ شیوا صاحب
دا وایي چې د اجرایی رئیس لخوا د دولسو نوماندو اجرانو نوملاړي هغه لیست تایید او دوی دې ته په تمه دي ترڅو برابر کړي چې هغوی هم پرې کار روان دی، او کله چې هغه لیست تکمیل شو دوی به په ډېره ډېر ژر دا لیست پارلمان ته ور واستوي.
محمد محقق اټکل وده که چې څو ورځې به پې تېرې شي
صاحب دا ګڼه کړه ویل چې په ډېر نژدې راتلونکو کې ته دوه درې اونۍ.
مجیب الرحمن حبیب زای مننه.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ستاسو یو شمېر را رسیدلې ایس ایم ایس ولولو، او همدارس د ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو. خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپنې په خپل وروستي غنه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونه ډیر سوي، ولسمشر اشرف غنی امریکا ته د سفر نیت لري. ورسپنې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو له قوله لیکلی چې وایي ولسمشر غنی به ډیر ژر امریکا ته ولاړ سي، خو د دې سفر دقیقه نیټه نه دی اعلان شوی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه وخت تر رسیدو وروسته به د امریکا ته د ولسمشر غنی لمړنی سفر وي. ولسمشر غنی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام په صورت کې ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به فساد له منځه وړي، دغه راز له امریکا څخه غواړي چې له افغانستان څخه د خپل قواو د ایستلو پر وخت له سره غور وکړي. ورسپنه زیاتوي ولسمشر غنی په دې اړه ویلي چې ضربالاجل کولی سي پر یوې موضوع فکری تمرکز رامنځته کړي، خو دغه ضربالاجلونه باید قاطع او نه بدلیدونکي فرمانونه نه وي. هغه ویلي که چیرې ټول اړخونه خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د دې مسؤلیتونو دوام ته اړتیا وي، نو په هغه صورت کې باید بیا غور کولو ته هم لیوالتیا رامنځته سي. واشنگتن ټایمز دغه راز د یو پوځي څېړونکي ټامس جاسلین له قوله لیکي چې وایي طالبان په افغانستان کې له کلونو جګړو وروسته هم په ښه وضعیت کې دي او کولی سي د افغانستان ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. له همدې کبله د په وینا له افغانستان څخه د امریکایي قواو د ایستلو په اړه د بیا غور کولو غوښتنه چې اشرف غنی یې کوي پر ځای ده. ورسپنه لیکي شای له همدې کبله و چې ولسمشر اوباما په لومړي ګام کې خپل لومړني مقررات مات کړه او پریکړه یې وکړه چې تر 2014 کال وروسته تر ټاکل شوی زرو تنو ډیر عسکر په افغانستان کې پاتې سي، او په دوهم ګام کې هغوی ته اجازه ورکوي چې بیا هم په جګړو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وسي. فارن پالیسی بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي که پاکستان خبرې لږ او عمل ډیر کړي نو د توندلارۍ سطح به کمه سي. د نشرې په لیکنه په پېښور کې پر یوه ښوونځي د برید وروسته د پاکستان حکومت د توندلارۍ پر وړاندې د ملي فعالیت پلان اعلان کړ، خو په هماغه ورځ چې دا پلان د صدر اعظم لخوا اعلانېدی د لال جومات امام مولانا عبدالعزیز چې څو دیني مدرسې او اسلامي مرکزونه اداره کوي حاضر نه سو چې د دې ښوونځي د 140 زده کوونکو وژنه وغندي، او پر ځای یې استدلال کوي چې د برید خامخا یو دلیل درلود. فارن پالیسی لیکي دا یوازې مولانا عبدالعزیز نه دی چې په خپلو خبرو کې عملا د دې ډول پیښو دفاع کوي، بلکې نورې ډلې هم لکه د مولانا سمیع الحق چې ځان ته د طالبانو پلار وایي له کومې ویرې پرته خپلو افراطي کړنو ته دوام ورکوي. نشریه زیاتوي تر هغو چې پاکستان د دې ډول افراطي قوتونو پر خلاف عملي اقدام ونه کړي د ملي فعالیت په نوم پروګرامونو په اړه یوازې په خبرو نسي کېدای چې په پاکستان کې د افراطیت لمن ټوله سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له وو د ماشام تر وبجو پوری بیا ساجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنیوی په ټول افغانستان کې خبري شي. د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو، البته ترتنی مو بجو ورسته او په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په یو راپور پسې ازادي رډو تاسو سره رسیدلې اس ام اس نل ولو راپور برا وخلو. د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وای چې اوس پرانا ورس پر یاد لار د وسلوالو خلو لخوا لوټل کیږي. د موټر چلوونکو ازادي رډیو ته وویل ک 54 واکې د دې لارې امنیت و نساتي ګنډشمیر موټروانان بخپل موټر ودروي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای که څه هم د وزارت په لویو لارو تر ډیره د دې ډول پیښو مخنیولې، خو هڅې به زیاتې کړي چې دا ډول پیښې تکرار نشي. له کابل د ازادي رډیو خبریال سید کمال شاه عارف راپور لري.
د کابل کندهار د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دوی د پرله پسې شکایتونو سره سره بیا هم اړوند اورګانونو د دې لارې امنیت ته پاملرنه نه ده کړې. دا موټر چلوونکي وایي چې دې لارې ته د اړوند اورګانونو نه پاملرنه د دې لامل سوی چې اوس پر رڼا ورځ هم د وسلوالو غلو لخوا لوټل کیږي. د ټونس پیما ترانسپورټي شرکت یو تن موټر چلوونکي دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د خپل مسؤلیت له مخې پر دې لار پراته خنډونه لرې کړي. دوست محمد چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقور په سیمه کې د لوی لارې د وسلوالو غلو له خالو ټل سوی وو، په لکه داسې بیان کړه.
څو درځلم خو دا څه لا په توپک راووال رحمت اسلام چې موږ درځو ول دا شکایت اكمل لري چې هر څه په جیب شي پاتې وو ګرد شي ان واچوي. انا بارا وسول
موټر چلوونکي وای په هو سیمه کې چې د ملي اردو پوسټي ځای پر ځای دي ترې واحده د وسلوالو غلو مخنی ول سوی، خو په هو سیمه کې چې پوسټي نسته د غلو لخوا زورول کیږي. موټر چلوونکي دا هم وای چې پر دې لار د وسلوال طالبان لخوا د پلونو او پلچکونو نړول هم وسلوالو ولته د غلازه مینه برابر کړی ده. د احمد شاه بابا ترانسپورټي شرکت یو تن موټر چلوونکی ساجان ازادي رادیو ته ویل ک دولت دغه چاري ته پاملرنه و نه کړی، دوی بخپل موټرونه و دروي.
د سرسفاره و دی خواته د عامه پلت شوکیږي په دغه پلچکانو کې ناشي اباله قرار سکول په دغه پلک. زموږ غوښتنه دا ده چې په یو ځای کې چې ملي اردو یې هلته هیڅ غلا نهسته، چې دا نور دغه یې هلته غلا یې شروع وي. ما دا خایسته دغه ول په دغه منځکه کې نه کیږي، په دغه منځکه کې کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای چې د یاد وزارت منصبینو تر ډیره په هوغوسیمو کې چې د دوی اړوندې د ورته غواښونو مخه نیولې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ټول دوی به د یاد موټر چلوونکو شکایتونه تر اړوند مسولینو پورې ورسوي.
دا مسله د مسولینو سره شریکو ما کوم ځای کې د سې کوم کار شوی وي چې غل راوتلی وي اولته یا وی مخه نوی نیول شوی یا په کوم ځای کې کوم فاصله وي د غوښتو په منځ کې. زه به دا مسله د مسولینو سره شریکو.
موټر چلوونکي وای چې پر دې لار د وسلوالو غلو د پیدا کېدو ترڅنګ د سړک غاړې مینونه د افغان ځاکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ نشته او یو لړ نور ستونزې هغه عوامل دي چې پر دې لوی لارې د مسافرو تګ راتګ د ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا یوازې د کابل کندهار لار نه ده چې سپرلی او موټر چلوونکي له غلو او خپل سر وسلوالو لکړو څخه شکایت کوي، بلکې د هیواد په ځینو نورو لارو کې ورته ستونزې موجود دي. کارپوهان وای چې د هیواد اقتصادي وده تجارت هم دغه لار پورې تړلې او حکومت ته په کار ده چې امنیت خوندي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل لخوسته پر استولې سمس کې لیکي له پاکستان راغلی پلاوی به نتیجه ورنه کړي ځکه چې د پاکستان ټول واک د پاوس په لاس کې دی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی له زابله پر استولې سمس کې دې ته اشاره کړې ده چې په اتاغر ولسوالۍ کې له پاکستانه طالبان راغلي دي. سروزای له کندهار لیکي د محمود خان اڅکزي باید په افغانستان کې درناوی وشي. منور خان له خوست لیکي اشرف غنی دې د پاکستان په دروغجن سیاست نه تیروسي، البته د لیکلي دې په دوه مخه سیاست نه تیروسي. اسلام محمد له کندهار لیکلي دي دا څنګه کابینه ده چې نه ټاکل کیږي. بلوط صافی لیکي ولسمشر اشرف غنی دې د پاکستان پر وادو نه غولي شي، پوز دې تجهیز کړي او کابینه دې جوړ کړي. نورالهدا قریب له کندهار لیکي پاکستان خو خپل دښمنی وشودله چې مظلوم طالبان یې له مدرسو وشړل، افغانان دې اوس دوی ته غیش پرانیسي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلي دي وسلوال طالبان هم باید پوشي چې وورز به دوی هم پاکستان له خپل خاورې وباسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي دي دواړه مشران باید ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. سلطان نوري له کندهار لیکي له پاکستان څخه د مدرسو له راغلیو طالبانو سره دې خبري وشي، حمله دې نه پرې کیږي. سعادت سالارزی لیکي موږ له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غواړو چې له پاکستانه د راغلي پلاوي پر ژمنو بسنه ونه کړي، خو له دوی سره دې پر ټولو موضوعاتو خبرې وکړي. او سردار ولی سیرت د هلمند له ناوې لیکلي د پاکستان دوه مخې سیاست لري، له مدرسو څخه یې طالبان په افغانستان کې د جګړو لپاره شړلی او هیئت هم د خبرو لپاره کابل ته راستولی. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د پاکستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو یوه پلاوي تېره ورځ له جمهور رئیس اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره پارک کې وکتل. پاکستاني هیئت ویل افغانستان او پاکستان دواړه له ستونزو سره مخامخ دي او د حل لپاره یې باید په ګډه کار وشي. دوی وویل د ستونزو د حل او د اړیکو د ښه کېدو لپاره فرصتونه برابر شوي او دواړه هیوادونه باید ورڅخه ګټه واخلي. د زابل سرپرست والی وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د هغو بهرنیانو پر ضد عملیات روان دي چې له پاکستان څخه دغه ولایت ته ورغلي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوبۍ کې د آیرلند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وزان وژونکي په راولپنډۍ ښار کې د شیګانو په یو جماعت کې ځان والوزوه او لږ تر لږه اته کسان یې ووژل. پولیس وایي حمله کوونکي د جمعې د ماښام په دې حمله کې دغه راز 14 کسان ټپیان کړي دي. د فرانسې پولیسو د جمعې په ماښام د پاریس ښار په دننه او بهر کې د یرغمل نیونکو پر دوو ځایونو یرغل وکړ چې په نتیجه کې د شارلی ابدو مجلې په مرکزي دفتر د حملې د دوو تنو مشکوکو کسانو په ګډون درې تنه یرغمل نیونکي ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی هغه شخړې وغندلې چې د اسلام په نامه رامنځته کېږي. داسې معلومیږي چې د مقصد په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر باندې وشونکې حمله ده. او یو امریکایي چارواکي ومنله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په پراتون کې ونی کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنوا کې دوه اړخیزې خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د پاکستان د پنجاب یالت په پینډي شار کې د شیګانو پر وای امام بارګا ځانمرګ بریټ شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د پینډي شار امنیتي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې د ځینو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او شاید د مړو شمیر پورته شي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د راولپنډۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا د شنبې په شپه د دې ښار په چټي هټې نومي سیمه کې د شیګانو پر یوې عبادت ځای ځانمرګې برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د برید پر مهال په امام بارګا کې د میلاد محفل روانو چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه او په خبره یې چې ځانمرګې برید کله هغه مهال پر ځان پورې تړلې 14 دین کې مواد والوزول چې غوښتل یې امام بارګا کې دننه ګڼې ګوڼې ته ځان ورسوي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي کسانو ودراوه. د پیښې ټپیان د پنډۍ بېلابېلو روغتونونو ته لېږدول شوي چې د 15 تنو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د راولپنډۍ یو ځایي خبریال علي رضوان چې د پیښې پر مهال په همدې امام برګا کې موجود و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تلفاتو او د سیمې د موقعیت په اړه وویل.
کمیونټي چوک نه تقریبا نیم کیلومیټر دی د امام برګا، رش ډېر زیات دی، ډېر کنجسټډ ایریا دی او دا خو پری پارټیشن کنسټرکشن او د فیمیل چې دی کنه هغه خو سیکنډ فلور باندې و او البته هیڅ هم نقصان نه شوی الحمدلله. او زخمیان خو تقریبا نږدې دي دواړه هاسپټل دی، یو ډی ایس کیو دی ډیسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل
بلخوا. د پاکستان د شیعهګانو د سرتاسري ټولنې وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس پر امام بارګا ځانمرګ برید په سختو ټکو وغنده او له حکومت یې غوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد روان پوځي عملیات د پاکستان نور سیمو ته هم وغځوي او هغه مدرسې دې هم وتړي چې د ترهګرو مرسته کوي.
رات کے وقت جب جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا تھا اور بچے خواتین
ځانمرګي برید کړ هغه مهال پر امام بارګا برید وکړ چې په دې کې د میلاد محفل روانو او لسګونو سړو ښځو او ماشومانو پکې ګډون لاره. حکومت د پوځي عملیات تر شمالي وزیرستان پورې نه محدودوي، بلکې په ښارونو کې د هم عملیات وکړي ځکه تر هغه په ښاري سیمو کې هم پړ دي. په پینډۍ کې د شیګانو پر امام بارګا د ځانمرګي برید په داسې حال کې شوی چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر خونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړۍ برید وروسته په ټول پاکستان کې امنیتي اقدامات کلک شوي دي او امنیتي ځواکونو پکې پراخ تلاشي عملیات پیل کړی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، ولسمشر ممنون حسین او یو شمېر نور حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د پینډۍ ځانمرګې برید غندلې دي. د یادونې وړ ده چې په پینډۍ کې د شیګانو پر امام برګا د ځانمرګې برید مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د ماښام لوو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځني سپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې نیولې شي. د فرانسې پولیسو د جمعې په ماښام د پاریس ښار په دننه او بهر کې د يرغمل لیونکو پر دوو ځایونو یرغل وکړ چې په نتیجه کې د شارلی ابدو مجلې په مرکزی دفتر د حملې د دوو تنو مشکوکو کسانو په ګډون درې تنه يرغمل لیونکو ووشل شول. د مسلې تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور په استناد له چانقه علي کوزي څخه اورو.
د شریف او سید کاوچی په نامه دوورونه چې د جنوري په اومه د شارلی هبدو مجلې په مرکزی دفتر د حملې او دولسو کسانو په قتل مشکوکول او د پاریس ښار د شمال ختیځ په یو کلی کې په یوې مطبعه کې پټ شوي وو، د جمعې په ماښام له ودانۍ راووتل، پر پولیسو یې د ماشینګړو ډزې وکړې او پولیسو هغوی په متقابلو ډزو کې ووژل. په همدې ورځ د شپږویشت کلن احمدي کاولیبالی په نامه وسلوال د پاریس ښار په ختیځه برخه کې د یهودیانو په یو مغازه کې خلک یرغمل کړل او ګواښ یې وکړ که چیرې امنیتي ځواکونه په شریف او سعید کاوچی حمله وکړي دی به یرغمل شوي کسان ووژني. تلویزیونونو او خبری رسنیو د پیښو له ځایونو نه ژوندي او مستقیم راپورونه او تصویرونه خپرول او په ساعتونو دوام وکړ. دا هم په دقیق ډول نه معلومه چې په مغازه کې څو تنه یرغمل شوي وو، خو فرانس پریس اژانس د یو امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په مغازه کې د وسلوال په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویل د پاریس په ختیځه برخه کې د یهودیانو په یو مغازه کې چې یو وسلوال 15 تنه یرغمل کړي وو څلور یې وژل شوي دي. اولاند د دې کسانو وژنه د یهودیانو ضد عمل وباله. اولاند خبري رسنیو ته وویل
Nous avons aussi à faire que
mon ba da de dawal pe khuda tikrar da makhniwi la para chataki aw ghaftali halizali ukru mon pohi guchi da dawal pe khe mumkin tikrar shi mon pa december mash ke da diro jidi pe khushahidan wo mon pa de ihtimal ham pohi guchi zene kasan mumkin nur khalak istemal kri aw musibatun ramasta kri makhniwe aw malumat
prevention information
اروپا کې د مسلمانانو پر ضد خبرګونونه زیات شوي او یو شمیر مؤسسو د اسلام پر ضد چاپ شوي کارتونونه د انتقام په دود بیا خپاره کړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید راد الحسین په دې اړه ویل
As a Muslim, many of the cartoons which are being reproduced everywhere today
د یو مسلمان په صفت زیات شمیر دا کارتونونه چې نن په هر ځای کې یو ځل بیا خپاره شول په دې ودانۍ کې پرما او نورو مسلمانانو او د نړۍ په هر بل ځای کې په هر مسلمان په ټولو 1.6 میلیارد مسلمانانو حمله ده، خو زموږ لپاره ځواب د خلکو قتل او یا خوګول نه دي، په خاص ډول قتل او یا ټپي کول کرګړن عمل دی. د فرانسې پولیس وایي له کاولیبالی سره د مغازې په حمله کې د حیات بومیدیانی په نامه شپږویشت کلنه مسلمانه جنۍ هم وژل شوې ده. پولیس وایي ګمان کېږي چې کاولیبالی د جنوري په اتمه د پاریس په جنوب کې خزینه پولیس هم وژلې وه. رویترز اژانس د یمن د یو استخباراتي چارواکي په حواله وایي 34 کلن سید کاوچی په 2011 کال کې په یمن کې د القاعده شبکې له مشر انور الاولاقي سره کتلی و. د هغه ورور 28 کلن شریف کاوچی په 2008 کال کې د تروریزم په تورونو تورن شوی و. نوموړی تورن و له هغې شبکې سره یې تړاو درلود چې په عراق کې به یې د امریکایانو پر ضد اسلام پالي وسلوال جګړې ته استول.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپره کړو، د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسې شورولو له تکلیفه بېغمه کوي او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زنګو بیه فعلاً زیاته ده. $240 به یې پرې ایښی ده او لا پرمختللي ډولونه یې تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یوه داسې کوچنۍ وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یوه قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګیلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر یې سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکو سپوږمکې تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزې په ویاړ د دې سپوږمکې له لوري د مځکې اخیستل شوي عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکې د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شوه. دا سپوږمکې د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار کې ګرځي او ناسا ته د مځکې په اړه مهم معلومات لیږي. په 2002 او 2004 میلادي کلونو د اکوا او یوورا په نومونو دوی نور سپوږمکۍ له تیرا سپوږمکۍ سره یو ځای شوې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبري آل شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبري آل شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر امنیتي مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو او بیا د کندوز د اوسیدونکو شکایتونه د ولایتي شورا له رئیس سره مطرح شوې دي. په پروگرام کې ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم ځای شوې دي. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلوو. د پروگرام په پیل کې پر امنیتي مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. وروسته په کندز کې د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیت په اړه خبرې کوو.
د استقلال په لسه کې ډېر خرابې کړې وه، یعنی یو نفر بهرنی او څو نفر د وفات او څو نفر زخمیان شول. نو تاسو فکر وکړئ چې زمونږ په ولسه کې فلار لري په اردو، په پولیسو او په امنیت کې او په ټولو اداراتو کې ډېر مخالفینو لاره جوړه کړې ده.
حکومت
افغان خبر کوم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه داخل او د غختنه پکله کوم چې د اچین ولسوالۍ پولیس ملي چې ورته وایي سره د قومندان لري کړی او سم اهل کار خلک د اچین ولسوالۍ ته ورکړي. ما په خپل اوري د بي ګنا خلک دوی د لاسه زورول کیږي او سره د سر قانوني تلاشي نه کوي. د خپل چارسو لپاره ټول سپرلۍ د موټر نه ښکته کړي او په جیبونو کې ورته ګوتې وهي.
زه د غزنی یم. د یک ولسوالۍ افغانستان په یو ترتیب جوړیږي بعد شدت سره مبارزه وکړو طالبانو سره. په حدي کې مثلا دې عملیات کې لاس جای مخته هو مثلا کمین ونیسي دی ته په هغو منطقه کې سدی د شپې یو کلي بل کلي طرف ته اماد لري باید کمین ونیول سي. طالبان یې بده پوه شي چې ملا عمر دی پاکستان ګریوګان ده.
شراف الدین افغان د زابل ولایت مرکز څخه خبر کوم. نور اشرف غنی صدا پایش تر چې مرتدا مستقلان علاقے مکتبونه مونږ نیمګړي پات دي. موږ مستقلان د لا کال کې ریسی باندې موږ د مرشان واسمه د رس په مرشان کې رپتامات وکړو. موږ هله کوم چې مستقلان علاقے
دا د موږ د شکایت د پلس په باره کې د رات لارې د خرما د خلې نه د څو طبقې پورې دلته په دومره دقه کې د امنیت پلس په لاس کې ده. زه په خپل ډریور یم. ډېر سخت خلک اذیت کوي او ټول متران درې وي. بیا د پښتنې ته کار تاسو شی ورکړي دي. بیا دروازې کلپونه ته ماتې وي ترپالونه ته خلاصې وي. بیا چې هر څه مال ورته وښایې بیا دی وایي چې دوه 300 روپۍ راکړه دا مال دولتي دی دا داسې دی دا داسې دی مقصد د متوالو د ډېر مشکل سره مخامخ دي.
لوګر نه د مولا اشرف غنی نه دغه غوښتنه ده چې 400 پوډر ورکه یو وړکی کتاب د طالبانو جوړه کا مقصد کار له مدرسو نه یو غواړه مقصد جبران یو غواړه مقصد
دکان را چې کړی دي کور را چې کړی دي هر پکې هم بڅ نه چې زه ډېر نه پسند یم. واته پورې نو ورته دا وو فون کې واست دا را کوم پر څه ښه ښه یو ژوند کوم نو میرا څه کړی دي.
ورستی اوریدونکو لاربکی وسلوالو شکایت درلود. ل کندز نه هم وخت نه وخت د خپل سر وسلوالو ل اعمالو د خلکو شکایتونه راځي. د سید داود په نامه اوریدونکو په خپل ایمیل کې چې پروګرام ته را لېږلې لیکلي د کندوز په زیاتو برخو کې خلک له اربکی یا خپل سره وسلوالو په تنګ دي. دغه وسلوال چې ځانونه محلي پولیس معرفي کوي خلک ځوروي په یو او بل نامه پیسې ځینې اخلي او نورې ستونزې ورته پیدا کوي. د اوریدونکو ایمیل وو. د کندوز د اوسیدونکو د شکایتونو په جواب کې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی سره د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پر ټلیفون خبرې کړې دي.
محمد یوسف ایوبی وای د خلکو د استازي په توګه د کندوز نامیت اندیشمن دي. د کندوز خلک هم په دې اړه تشویش لري. لکه چې د کندوز د ولایتي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوم، خپل اندیشنې می په هر محفل، مجلس او رسنیو سره شریکې کړې دي. خو لا هم د کندوز ولایتي ادارې په کندوز ولایت کې د امن د ټینګېدو لپاره اراده نه ده کړې. افغان حکومت ته مو وړاندیز داره چې کندوز د شمال ختی زون د مرکز او په شمال کې یو ترانزیتي او ستراتیژیک ولایت دی. د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په اړه مو پیشنهاد داده چې دوی باید د ملي پولیسو، ملي اردو او قانون په چوکاټ کې تنظیم شي، ښه معاش او امتیازات ورکړل شي او غوره کسان دې ورته استخدام شي. د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره مو هم خپلې اندیښنې شریکې کړې او په کندوز کې مو د امن د ټینګښت لپاره خپل وړاندیزونه ورته وړاندې کړي دي. دوی ژمنه کړې چې د امنیت شورا په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي څو د نامنیو په اړه د کندوز د خلکو اندیښنې لرې شي. د کندوز ولایتي شورا رئیس وای په کندوز کې د ناامنیو عمده عوامل دغه ولایت د مرکزی دولت نه پاملرنه ده. په تیرو 14 کلونو کې کندوز ته پام نه دی شوی چې امنی ټیم شي. په شمال زون کې نه ولایتونه دي، ولې تخار، بلخ یا جوزجان نه امنه کیږي او یوازې کندوز کې نه امنی زیاتیږي؟ دلته د دولت لږه پاملرنه وینو.
رئیس صاحب ته گفته میشه که در نامنی خود کندوز بعضی
از رئیس صاحب داس ویل کیږي چې د کندوز په ناامنی کې ځینې کړي چې په دولت کې دیننه یا هم د کابل په اداره کې نفوذ لري لاس لري. آیا تاسو دا منئ؟
ما خو ترنسې گفتنه مته مې دوه په خاطر کې
په دې اړه موږ څه نشو ویلی، خو که مرکزي دولت کندوز ته پام زیات کړي دغه ستونزه حل کیږي. اصلا مرکزی حکومت په دې برخه کې پام نه کوي.
به نظر شما چی ګونه
په نظر دولت باید څه ډول پاملرنه وکړي؟
کندوز ولایت باید د بلې لیوا یا فرقې تشکیل ورکړل شي. دلته باید د عامه نظم لیوا تشکیل شي، څو غیر مسؤول وسلوال کنټرول شي. زه چې په تېره دوره کې وکیل وم، جمهوري ریاست او نورو امنیتي ارګانونو ته مو زیات وړاندیزونه وکړل، خو بیا هم مرکز توجه ونه کړه.
د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی و چې په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو د زیاتېدو او دغه ولایت ته د کابل د نه پاملرنې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته واجی است. د اوریدونکو یو څو نور ټلیفوني پیغامونه اورو.
کمدار د ولایت نه خبر وکم، ځوان دولتي چارواکي چې کوم څوک دی هغه د شنه خود وو کمانډان ته کوروالي او دې دا یې ولمنو شروع کړی او پر اره په سبا نظام ته کمانډان جوړ دی. کوم څوک ما سره ځینی کوم څوک والي ته کمانډان یې ته کابل کې ته په کندهار ولایت کې جوړ سره جن چې هغه ځت وول نو راځلې و ما او بیا دا یې څنګه وو بیا دا یې وو ورسوم زما د ایله د دولتي چارواکي چې هغه ودغه ځای ته امر لره نه وکړي.
خبر در کوما چې دا غلط دا تخمونه راشي په لاج خدای ولا تلیفون وصلرو دا لای کرغوي چې کرغوي وسوي ګلا شو اي تاسې سام درغل لا خو شي څو تجاران دي اگر شي سوې دي یو له 100 روپۍ کلدار ورکه او غنم بار کې منډي تا مونږ ته وای چې غنم دا یو بوري دي دا هیڅ څوک نه کوي تاسې نه ګرنه ته واچو یو آیات چر ولېږي زر زر غنم وکي خیر دا غنم په تجارت او ځواب مو ورکوي والسلام.
زه نورلا دی غزنی دی ولایت اجرستان دی ولسوالی اوسیدونکی یم. ما دی اشرف غنی صاحب نه دا هیله ده چې موږ د اجرستان دی ولسوالی ډیر غریب خلک یو، خپل وطن راځو یو غوا ما لرو خرڅ کول لپاره د کرایو 3500 کرایه موږ مصرف لګیږي. موږ راځو د پاکستان بارډر باندې هلته موږ نه ډیر پیسې لګیږي، بیا د پاکستان حکومت موږ ډیر ضروري بیا راځو بارډر د پاکستان باندې هلته راځو بس جونی بارډر ورته وایي هلته موږ نه یو یا کایک غر کا سوله ولا ساتلس نه پر یا څورک سول موږ غږ نه څوک نه خري پیران چې بیا راسو موږ سره ډیر ظلم کیږي موږ غږ به څوک نه وري پلیاز دی خدای موږ پر غږ خور کی
موږ سره ډیر زیات ظلم کیږي لغزنی چې کډي او خنیان را بار کوم په لاري باندې دا چرسیان او دا بنیان په لارو کې ولال دي لار سره چې سر در 15000 افغانۍ اخلي موږ یې دا کیږي چې دا مول مشر چې موږ دا غور وسی او که غور نه کیږي نو بیا چې دا جلوګيري مې څه کوي موږ ان کان لري چې افغانستان کوچان در په دره دی او ډیر زیات دی در په دره کوو
دا زموږ د سفر بازار کې دی د سروالي د کې دی چې د فار سروال دراو غوښتي څلور سو دکان بازار کې کېږي د فر دې هر دکان باندې 500 کنداري پر وسه وړم ثلاثه په دې خبرې تاسو ته ډیر مننه.
تخار ولایت نه مطلع خبر کوم دا موږ اواز د لوړ مسولین ته ورسېږي جمهور صاحب ټول نوې کابینت دی ورسېږي. دا تخار ولایت کې بخښ ظلم شروع دی بندیان ک معمولی جرم ولري 15 کال 15 کال عادی کوي او په محکمو کې ظلم وسره کوي. دا غرنګ په تخار ولایت کې په هارو لسوالي کې خوجغار کې درقد کې انکلا خوجبودین ټول ولسوالي کې مخکنی ظالمان غاصبان ټول وس په حکیمان دي دلته ولسوالان دي ورور دلته د مظلومانو حق پایماله دي.
د کندهار څخه خبره کوم چې دا د فساد اداري په حساب خبره ده یا د اوس میلمه چې خبره کوي دی وایي چې دغه د تاسو وداش کاندیدانو ته رایه ورکړې ده چې هم رایه ورکړې ده او هم یې د لاسه شکایت کوي نو دا خو ملومداره خبره ده چې ونه مقصار تار شی وولیږي هغه مال کې ګرځي چې د لوړه سره فساد روان وي موږ خو یو چا ته رایه ورکړه ده چې موږ ول هغه یو مخلص انسان دی یو سم انسان دی او د افغانستان او د دې ملک په ګټه او فرغه باندې زړه سمځي خو هغه هم تاسو پرې نه شولې په هغه پسې مو دوه سوه سره توره ولګوله سو دی دغه کې ترغلي ده او پلانکۍ د وبستانې د ډېرې خبرې هم باندې وکړلې په هغه سره بېره مو هم چېرته واخیستله هغه دی او دلاودله مو ورسره شریک کوي څه موږ امید نه لرو چې دا حکومت یا فساد اداري ورک کړي یا بیا ختم کړي
د ازادي او اوریدونکو پروګرامو له ازادي رادیو واورید اوسنۍ پروګرام دغه وو په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونو سره تر هغه د خدای پامن
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دبلا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خواہشتہ افغانستانا زما مینے زما زانا خواہشتہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگن شی کلے شان بدے سرگن شی پخندا بد تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیون شی دا بلتن دے ترے تم شی لوی ملت شی لوی افغانا زمامینے زمازانا خواہشتہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا د ظالم غرور به ما چی د ظالم غرور به ما چی په قسمت به مون جاچی دعاګان ورا ټول وګوندې هر پچی افلا بشید امن گلونو کے روانا تم امین زما زانا خستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی بے حکمت لو